مثلا که چرته دلته مونږ د فکر خونې درلودلې چې هغه د افغانستان د صحت وزارت یا هغه ادارې چې د افغانستان د صحت یا د روغتیا برخه کې فعال دي د هغوی لپاره یې پالیسي جوړولې. نو اوس د کورونا د درېیمې څپې لپاره به د نورې نړۍ له موډلونو څخه استفاده کړې وه. په دې اړه به په کابل کې یا د افغانستان په نورو ښارونو کې تحقیق کړی و. د کورونا د لومړۍ څپې د دویمې څپې له ناروغانو سره یا د هغې ډیټا څخه په استفادې باندې به د کورونا د درېیمې څپې لپاره مدګي نیولې وه. زمونږ ټینګ ټانګ درلودلی په دې باندې بحث شوی وای، په دې باندې مطالعات شوي وای، تر څو دې ته حل لاره پیدا شوی وای. یعنې مونږ کولی سو د یو ټینګ ټانګ په واسطه باندې د دغې ستونزې لپاره، د دغې پوښتنې لپاره قوي ځواب پیدا کړو، او هغه ځواب کولی شي چې زمونږ د پوهنتونونو په نصاب کې جدي تغیرات راولي. نو دې ته ورته مونږ په سلګونو او زرګونو مثالونه لرو.
ډاکټر خوشحال روحي چې د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر دی، اوس یې د فکر خونې جواز هم اخیستی. نوموړی وایي چې دوی به په مختلفو مسایلو څېړنې کوي، او دا څېړنې به له اړوندو ادارو سره هم شریکوي.
چې دا هم رسمن موږ د دې جواز واخیستلو، او دا د یو فکری بنسټ یا تینک ټانک چې ورته وایي، دا به پس له دې نه څېړنې به کوي، دوی به تحقیقات کوي، دوی به تحلیلونه کوي، او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې له دې لارې نه په ډیرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی، په دې باندې موږ تمرکز وکړو، په دې باندې موږ څېړنې وکړو، او په دې باندې تحلیلونه واته موږ به کولی شو چې دولتي، ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي سازمانونو ته، بنسټونو ته، اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو، خپل تحلیلونه ورسره واته، دوی سره د ستراتیژۍ او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو. نه پس له دې نه به زمونږ یو اړخ د کار به دغه وي چې په منظم ډول سره به په مهمو مسئلو باندې به تحقیق کېږي، څېړنه به کېږي، په هغې باندې به بحث به کېږي، پس له دې نه چې په دې باندې بحثونه کېږي، غني کېږي، بیا به دا موږ په چاپي بڼه باندې دا به خپل هېوادوالو ته وړاندې کوو. او تر ټولو مهمه دا ده چې پالیسي میکرانو ته به، هغه څوک چې د پالیسۍ په جوړولو کې، که دا د فرهنګي پالیسۍ دي، که دا ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي دي، هغو سره به موږ د پالیسۍ په جوړولو کې مرسته کوو، او دغه زمونږ څېړنې به له دوی سره شریکېږي.
تان دی څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې فکرخونه په کوم برخو کې کار کوي، او ځوانان څه ډول په دې فکرخونو کې برخه اخیستای او استفاده ترې کولای شي، په همدې اړه مو د طرزي څېړنیز بنسټ لمرستیال داود محمدي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. محمدی صاحب، که لومړی د فکر خونو په اړه معلومات راکړی چې څه دی او په کومو برخو کې کار کوي.
تینک ټانکونه یا فکری خونه لویا تولید دی، به هم د فکر تولید دی او د علم تولید دی. د دوی دا طریقې کاری تولید ل بحثونو رامنځته کیږي، فکر په بحثونو کې رامنځته کیږي، تولیدیږي او پراخیږي، او بیا چې کله علم رامنځته کوي نو دا د تحقیق لپاره رامنځته کوي. هغه موضوع چې اوس تر بحث لاندې، تر ډایلاګ لاندې نیول شوی وي، په دوهم فروسه کې بیا د دې باندې تحقیق کیږي. همدا تحقیق دی چې بیا اړوند حکومت ته یا اړوند ادارې ته وړاندې کیږي چې په عامه پالیسي یا تګلاره باندې تاثیر وکړي. تګلارې چې جوړیږي دا یوازې د یوې شپې کار نه وي، تګلارې د تحقیق پر اساس وي. او همدغه تحقیق دی چې په فکری خونو کې له بحثونو او له تحقیقات وروسته دوی یو تولید رامنځته کوي، یو تحقیقاتي رپورټ رامنځته کوي. پالیسي جوړوونکي، دولتي چارواکي یا کوم اړوند ادارې چې عامه تګلارې جوړوي، دا همدغه تحقیق پر اساس مخکې وړاندې ځي او بیا عامه پالیسي یا پبلک پالیسي جوړوي.
مننه. په افغانستان کې هم د فکر خونې شته دي، خو ویل کېږي چې کمی دي. تاسو خپله د دوی تعداد او د دوی کار څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې فکری خونې لوی د علومو اکاډمۍ، یو تاریخي اکاډمۍ ده په افغانستان کې. په خپل وخت سره ډیر مهم کار د فکر تولید لپاره کړی، او بیا د تحقیق د تولید لپاره په خپل وخت کې ډیر مهم کار کړی، خو اوس مهال ځان له زمانې سره نه دایر کړی. له 2000 کال راهیسې په افغانستان کې تګلارې چې جوړې شوې دي، د همدغسې په داخل د افغانستان کې د فکری خونو، تحقیقاتي مرکزونو نشتون و. تر ډیره پورې همدغه خلا بهرنیو محققینو او تنګ تنګونو پر کړی و. هغوی ته د پروژې پر اساس باندې یو ټاسک یو مسولیت سپارل شوی دی، هغوی بیا دا کار مخکې وړی دی. خو ستونزه دا وه چې هغه خلک د افغانستان له دې وضعیت سره، له داخل سره، له دې کانټیکس سره بلد نه ول، نو د هغوی هغه تحقیقونه هم مشکلات لري سره. زه فکر کوم د فکری مرکزونو جوړېدو اړتیا له 2014-2015 کال راوسته په افغانستان کې ډېر په اوج ته رسېدلې، او ورځ تر بلې د نوي فکری مرکزونو ادارو د جوړېدو خبرونه موږ اورو. دا یو مثبت پیغام دی. دا په دې معنا چې اوس هغه نړیوال محققین یا ریسرچران چې د افغانستان حکومت لپاره یا مختلفو ادارو دلته په افغانستان کې سرویګانې کړي، پالیسي ریکمنډیشنز یا وړاندیزونه به وړاندې کول، هغه اوس په داخل افغانستان کې نشته، یا د هغوی هغه غوښتنه، امتیازات غوښتنه دومره زیاده چې داخل کې څوک د هغې غوښتنه نشي پوره کولی. نو د همدې خلا د پوره کولو لپاره، د دې ستونزې د حل کولو لپاره په داخل افغانستان کې تحقیقاتي مرکزونه جوړ شوي دي. ښه والی دا دی چې همدغه تحقیقاتي مرکزونه د افغانانو هغه غوښتنې، هغه وضعیت، هغه زمینه چې دلته په وطن کې ده، ښه توګه دوی پوهېږي، پرې درک کړې ده، او دوی یو افغاني لیدلوری وړاندې کوي.
که ځوانان غواړي چې د فکر خونې رامنځته کړي، نو ستاسو په نظر له کوم ځای څخه راپیل او څنګه یې مخکې یوسي؟
د فکري خونو بحث او تحقیق دا بنډاري نه وي، دا احساساتي نه وي. دوی ټول دا څه چې تولیدوي، څه چې وایي، دا په واقعیتونو باندې ولاړ وي، په اسنادو باندې مستند وي، او ترشا یو ثبوت لري. نو د دې توفیر له نورو بحثونو، احساساتي ویناو یا تاویل و ماویل څخه په همدې کې دی. تر ټولو نه مهمه فکری خونې د دولت، د پالیسي جوړونکو او د ولس د غوښتنو ترمنځ یو پل رول ادا کوي. د فکری خونې د کار آغاز له همدې پوښتنې نه رامنځته کیږي چې اوس ولې یو تګلاره مخکې ځي، اوسنی وضعیت ولې همدغسې روان دی. د ولې پوښتنه د فکری خونې بنسټ کړي، او همدغسې د دې پوښتنې د ځواب لپاره به هم بحث رامنځته کیږي او هم تحقیق رامنځته کیږي. دا بحث ممکن ځواب پیدا نه کړي، خو په دې بحث کې نورې پوښتنې رامنځته کیږي. د فکری خونو کار دوامدار دی، تر څو پورې چې پوښتنې وي دوی به د ځواب په لټه کې وي، او تر هغه ځای پورې به ځانونه رسوي تر څو چې یو داسې یو تولید رامنځته کړي چې تګلارې په هغې باندې سمې شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډېر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دستګاهیې په څه ده، او ان ډېر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله. بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. تواخان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پوښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغات شوې ده، او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا او نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اورېدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي بحث دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو که متوجه شوي یاست، له تېرو 30 کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې اوسه شاته ولاړ شو، اماني دوره یې ډېر بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دشمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري، او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. داود خان په دوره کې مور ته چې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې، هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د پلمې په توګه او د مشروعیت په توګه باندې طالب ترهګرو نیولي وو، د دې پلمې او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم، د افغانستان د نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري، اذهان ډېر تنظیر شوي دي، څوک نه شي کولای چې یو څه تعریف کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروڅکي. په وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوی ده، نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي، او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښي په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده، ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغېز لاندې راولي، جګړې مهمې بیلګېری په دې ورسوي کې چې شوي دي. در حال کې حکومت په هر ولایت آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه ویاندویان دي، ولې نشي کولای چې دا تبلیغات مخه ونیسي د خلکو آرام نه آرام کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتمدیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي به، ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالی، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اندر دې ماته بې وشنې بې ورانۍ به هیڅ خبر نه دی راکړې، ولې په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هره ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاحت په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ سب بېلګې پرون نشي، دغه اونۍ پیل سوله، د لوړو زده کړو مسلکي تعلیماتو اونۍ پیل سوله، د افغانستان حکومت اعلان وکړي چې دا اونۍ مسلکي تعلیماتو او د لوړو زده کړو اونۍ ده چې هر خامې وړاندې کړل، هغه پروژې وړاندې کړلې. په مقابل کې طالب به په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوچې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانۍ او د وژنې اطلاعات ورکړي، ولې په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسؤول حکومت
زه په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم، اطلاعاتو ته به وروسته راشو. هم یو لنډه بیلګه یې زه وایم، موده وړاندې که تاسو فکر کړی د لغمان د جګړې په اړه باندې خبرونه خپاره شول او حتی د سقوط مسایل مطرح شول په رسنیو، ټولیزو رسنیو کې، حتی ساعتونه او حتی ورځې وروسته د حکومت وړاندویان راغلل او د دغې جګړې تبلیغاتي جګړې په اړه باندې وویل چې حقیقت نه دی، دغه حقیقت نه دی، دغه دی. ولې دومره ځنډ
په دې برخه کې؟ زه نیمګړتیاوې درسره منم، په ځینو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي، پر وخت به اطلاع نه یې رسولي، ولې هغه څه چې واقعیت په هغه جګړه کې هغه دا و چې طالب له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي تروریستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډولي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي، ولې د نیکه مرغه د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي. یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی، نه هلته حکومت سقوط کړی دی. په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول سوی ولی دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط سوي وو او هېڅ شی وجود نه درلودی.
مینافال صاحب، یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی. تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستئ. معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډېره ده؟
نه ډېره نه ده. وګورئ که په 80% د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تېرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات بدل شوی چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی، که هغه تصویري رسنۍ دي، که غږیز رسنۍ دي، او که چاپي رسنۍ دي، یا په وایر دي، آنلاین مطبوعاتي. زه په ځینو برخو کې ستونزې منم چې په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړې دي، د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي. او زما هره ورځ کار همدا دی چې مور اطلاعاتی دستگاه فعال کو، بسیج کو، او هغه دې ته آماده کو چې هر وخت د مطبوعاتو په چوپړ کې وو.
یو بل مسؤلیت دلته راځي کېږي د اطلاعاتو نه بیرته د اطلاعاتو سره خوا کې د نظام نسل ساتنې او همدارنګه د دفاع مسله نیوه کده غدا چې هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي په ټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه دی کړی، او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېښنې او یا هم ځینې نور مسایل رامنځته شوي دي چې دوی تر ډېره چوپ پاتې شي دي.
مشر ویاندویانو ته ویلي دي چې ډېر کجرت باندې خبرې وکړي، فاتح خبرې وکړي، دا وایي چې په اصطرت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک ګټه نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي. افغان دې ته آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي، او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته راشي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی. د ناتو مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی. د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی، هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې، دا بې ساری دی. هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ پاره باندې بحث کولی شو، بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بېلګه لیدل کېږي. د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغوی باندې ویاړي، دا هم بې ساری دی. د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل بدی دي چې دا نظام قوي دی، دا نظام ځواکمن دی. او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تېر کړل شي، کوم پلو پل چک والوتی، کوم تعمیر ونړی، ښوونځي اوس وځي، ښوونکی ووژني، روغتون ونړی، د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچارې کې سټبیل ګی ارغنداو دی. کله دغه ورو پاته طالب بل څه لري، څه اجنډا لري؟ ماته تش په شلو کلونو کې ویلی سي چې طالب دې تاسو خبریالانو ته ګیله وژنې، ګیله ورانې، ماسې بل کوم اطلاع درکړی ده، بل کوم کار طالب کړی دی؟ تاسو همدا اوس د طالب په ساحه کې خدمات وګورئ. تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې افراد ځای چې طالب هجوم راوړي، ولس حکومت ته پناه راوړي. نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی، او طالب بیا دې له وحشته بل هېڅ نه پیغام لري نه کومه برنامه.
نو په ځینو وروستۍ پوښتنه، هر ننګونه تر شا یو فرصت لري، څه ډول کولای شو هغه منفي تبلیغات چې کېږي هغه په یو داسې لوري باندې راواړو چې د خلکو رواني امنیت خوندي شي، او وشي کولای چې لږ تر لږه په آرامه ژوند باندې، که ښوونځي ته ځي، که یا خپل کار ته ځي، له رواني اړخه تر شا د تبلیغاتو یو مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په ښه ډول مخته یوسي؟
نظام ځواکمن دی، د دې امنیتي او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي. په هره برخه کې ګورئ، زموږ 40,000 کمانډو خاص اطاعت چې په ټوله سیمه کې بې ساري دي، هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي. موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو، د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو، د انکشاف خبرونه لرو. هغه د دې بدیل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو. زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري. د طالب وحشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر له هغوی څخه باسي. هر ځای کې د افغانستان اردو، د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي، کله سیلابونو پر مهال کده اورشتونو پر محل باندې کده یخونو پر محل باندې دا اورو پر محل باندې دا یواز دي د افغانستان اوردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اوردو خلکو ته څونه مرسته رسولې دي دا هم ډېر ساري دا ټول څه دي کې دي په مجموع کې تاریخ دې نه دي چې واشي او د وژنې خبرونه ورته بلې هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هر ورځ له بخښون کې یا به ښوونځي پرانستل کېږي یا به روغتون پرانستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډېری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور مند کېږي.
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال لتا سې ډېره مننه.
Sada bangro chan chan